شنبه د جدید 28مه د جنوري 12مه د اساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جز مش خبرونه په منځني صفه 12 پښنیبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مول هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلی او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنگن سره کلیدلی او له هغه غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار شغله محب پرون اول مورس په پکن کې وو. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په ویلي ژلي پیغام کې لا زیات جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
دی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ چین د سیاسي چارو او ملي امنیت له سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه سیمه ییز همکاري د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسی د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پانه کې لچنه یې سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلې دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وژغېدو. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر شاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی. په بیان کې راغلي چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په ښه کولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې افغان سفیر داسې وخت د پاکستان د پوځ له لوی درستی جنرال جاوید باجوا سره کتلی چې د افغان سولې په باب د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په خاطر له مخالفینو تصفیه شوې. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پشترود ولسوالۍ چې فراه ښار ته نږدې پرته ده د دغه ولایت له ناامنه ولسوالیو شمېرل کېږي. د امریکا او پولنډ راتلونکې میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال یو کانفرنس جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوه اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواد نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي دي چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریعظم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد آل کنون ادعا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریعظم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړې چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلې یو.
The UNHCR has made a request of Canada that we
د وی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی ادارې لموږ غوښتل چې راف آل کنون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتونو دا غوښتنه ومنله او هغې ته مو پناه منظوره کړه. راف د تایلند د بنکاک ښار له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کوله. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسؤول ویل چې 14 کلنه راف آل کنون په یوه پرواز کې کاناډا ته لیشل کیشي. داو خبرونه. دا ساجر رډو سهارنۍ خبري مجله اوري.
Essentially, both sides, we shared perspectives on peace and reconciliation in Afghanistan.
د هند بارنیو چار د وزارت ویان وای چې لزلمی خلیل سارت سره هندي چارواکو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي او دواړو خواو خپل نظریات سره تبادله کړې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. بل ورسره د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منه ده چې اسلام آباد په خپل تازه ژمنې ژر تر ژره عملي کړي.
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو او لداس یو چا سره ژغیدلی یو چې ازادي رادیو اوري.
د سهار د خبرونو میډیل خوکی یې سره د ازادي څخه اورم په ما باندې لږ زره نه وخت سوي نو په ونی مو بجو باندې
دغه نه وخت شوي و د څه کې سلري د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د دې خبري مجلې په ورستیو کې اوري. هند وایي د افغانستان په وړاندې دریز باثباته دی او د دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمه هیوادونو ته د سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې و. صفی الله ستانکزی پدیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته د سولې په برخه کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیلزاد بریفټ ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبري وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ له خپل اړخه ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشرۍ او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت دی. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیلزاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي چې د ریپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیلزاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیلزاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالویش په اساس سفر نو وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وړم ورس په نوې ډیلی کې د اریزونا ډایالوګ ګډونوال هم و، چیرته چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اورېدې. خغلی کرزي د زلمی خلیلزاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مند دي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره مؤثره هڅه هغه یوه ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خوښ یم چې نن دې غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
Tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوی ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بل لور ته اسلام آباد په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشي څرګند کړه چې له پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې کرش منی ترلاسه کړي دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودی سره ملګرتیا کوله. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکو او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دین وروسته عملی ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه مو په دې وروستیو کې اوچت کړی ده، خو موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبری یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. مونږ کله منو چې هغه مونږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي ترڅو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملی ګامونه د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملی اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو د علما او مشترک غونډه چې ډېر مهم تغیزناک در رول د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې موږ ته ورکړی ده په لته شکه مونږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوې ده. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کوئ په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی ده. دا په دې معنی ده چې پاکستان بل د شکه موږ محتاطانه هغه ته وایته ګورو ترڅو عملی ګامونه وشي، چې دا موږ ته مهم پاکستانی لخوا مهم دا چې هغه هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغه عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکی او نظامی حکومت او مسولینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او موږ هیله من یو چې هغه دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغه یې ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغه ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغه هغه وعده چې وایي عملی ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملی ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو اله من یو چې ژر تر ژره بشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یوه هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګورئ دا تغییرات چې اوس راځي هر ورځ. پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان او وختل چې حکومت سره راشي کېنی بحث وکړي، د افغانستان موضوع افغانان لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو نه وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وو په چې او 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د قربانیانو مسله چیرلې. دغه خبرونو ته اسمت سروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د یوې ونی په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانې په باور د رواني جنوري میاشتې له 4 تر 10 پورې یو سلو نه دیش دولتی ځواکونه او 15 ملکیان وشل شوی دی. دا ورځپاڼه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورځپاڼه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کره شمیر ور معلوم نه دی، د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي دا سهیلې دي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې، او ورځپاڼه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري 10 ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې یوولس سرتیري ووژل شول، او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده، چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوي سروې له مخې تیر کال 28 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي، او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامسته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه لولو. اوس خوست مخه کو په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د ماسو فارغان له حکومت غواړي چې دوی ته په حکومت کې د حقوق د مسلک سره سم دند ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترسره کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربه درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیږي نه په کور، حجره او دکان کې. بلخوا د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي، او وایي چې د هغوی لپاره به په حکومتي ادارو کې د کار د زده کولو او تجربو د حاصلولو په خاطر شپږ میاشتني پروګرامونه عملي کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د اجازه په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کېږي چې به هر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کېږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي، او یو ستر چیلنج چې دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا به دومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کړي.
خوست والی حلیم فدایی چې د یاد جشنواره ګډونوال وو په خپلو خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدې فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینې برابرې کړي.
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای سو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې ستاسو خوښوي هلته به تاسې کار کوئ، هغه به تاسې ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسې به پوه کوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم و نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې د ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپل په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نورو ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وی.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتلې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
له خوست مو راپور اوري چې ځوانان اندېښنه لري چې کارونه به څرنګه پیدا کوي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاري مسله نن څېړو. دا پروګرام له دوو تر دریو بجو دې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس ترسره کړي. دغه کنفرانس تر ډیره پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون منځنی ختیځ ته سفر کې د دغه کنفرانس ته جوړولو اعلان وکړ. صفی الله سنفی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کنفرانس ته جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړې چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د آزادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي او یو بل مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو پتیر له هغه اټومي موافقه ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلی. خو د هغه خبره د ورسان ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقه په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هوادونه هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللې. ترامپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
د ورسا د غونډې په ارتباط د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي دي چې د ورسا غونډه د ایران پر ضد ژوناسته ده. لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ل خپل چینایي سیال گوا شنګن سره کلیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشل ویلي په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزې همکارۍ خبرې وشوې. د فرا ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفانو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرانس په وارسا کې جوړوي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. د کاناډا سری اعظم جسټن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. رهف محمد آل قانون ادا کړې چې کورنۍ یې ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې بیا ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې اس ایم اسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زه مقبول احمد یم د وزارت مالی د عمومي دفتر رئیس.
اره سپ اته سزتی رادیو ری
اکثرا نوقات وخت بلرم حتما یارم او د رادیو ازادي پروګرامونه مې او برنامه مې ټول خوخیږي.
فکر کوم چې د ژوند رنگونه ډیر اوري.
اکثرا زه سهاري وخت خپل دفتر ته لازم دي لیل پارس دي ما کارونه بيخي ډیر دي. خب په مغبره زبان سيز راتله ما چې ما رادیو ازادي اوریدل د سهار د خبرونه مې ډیر خوخیږي. رادیو ازادي څخه واورم په ما باندې لږ زره نوقت سوي و نو په ونیمو بجو باندې د سهار رنگونو برنامه می واوریدل او تا یو خور و بشاره از دو دیپلوم درلودل او یو نیم کال وظیفه پس گرفتیدل. بنان ز دفتر تر راغلم د رادیو آزادی شمیره میل انټرنیټ څخه پیدا کړم. تماس می ونیو سده خور مونږ ته معرفي کی مونږ کوشش وکړلی مناسب او اصولی طریقې سره دا په کار وګمارو په وزارت مالیه کې.
او څنګه رئیس بغان خور کی مو پیدا کړ کار مو څنګه ورته ورک کنه
نو هغه خور کی راغله پیدا اس و ومن ده مننه یم وکړل د سخه نو ز له تاسو څخه تشکر کوم چې دا خلک پیدا کوي او یو لار دی کار لپاره د ژوند معیشت لپاره پیدا کولو لپاره چې راسی کار وکي او چیرته زحمت واسیم نو زه ډیر خوشاله وم هغه هم خوشاله و او په وخت سره سیده ډیر خیا او کار وسه یعنی یو چاته امید پیدا سه سیده یو ستدی بعضی ادارات ستدی چې بدون لسلیقې څخه خلک اته راسی جذب یو خپل کار
اوس به در 6 دقیقې کارونه په جریان کې دی کسنګ رئیس
انټرویو ورکړې ده په انټرویو کې ان شاء الله پاس شوی ده مونږ یو اداره دی عمومي خدمات لپاره ده هغه کې کوشش کوڅه دی او ناسو لته قصخه تقریبا 50% خپل همکاران ولرو کارونه ان شاء الله پیجریان کیدی پمده هفته کې یا پاینده هفته کې به نیروی کارونه مکمل خلاصي
د کار استاس دې کارندوی کوي چې تاسو دلته هیڅ نه مانی پرته لیاقت او ورتیا
ز خپل ټول وطنداران ټول افغانانو ته دا داد ورکوم چې رهبری دی وزارت دی مالی هغه ان شاء الله داسې کسان په کار باندې ګماری چې هغه دی په کار پوسی نه د سلیقې په اساس باندې نه د قوم په اساس باندې یعنی د وزارت د مالیه د ټول افغانانو کور ده. ډیر مننه ډیر تشکر له رادیو ازادي څخه تشکر او له ټول دوستانو څخه ډیر مننه.
اوس چې راډیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تاسو خان سمسور لندن ګرهره پر استولې اس ام اس کې پاکستان ته د افغانستان د سولې دالي شورا د هیئت سفر ته اشاره کوي او وایي چې د سفر ته خوشبينه نه يم. مایوان له لوګر علي کې ک طالبان سولې ونکړي باید د قطر دفتر بند شي. دفترانه لیکي ل عمر داوودی سره د پاکستان ژمنی نشي عملی کړی. کول زمان کمال زای د کونړ له مرکز لیکي ک طالبان افغانان وی له حکومت سره د سولې خبري وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي ترڅو چې د سولې خبري افغانی نشي افغانستان ته سولې نشراتلای. عبید الرحمن له کندهار لیکي سولې هر افغان غواړي خو په کوم قیمت باید سولې ته محتاط واوسو چې تر ګټې تاوان زیات نه شي. تازه خان سمسور اسمس راستولی، مخکې مې دا اسمس ولوست. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا یوې بلې موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي حکومت او ولس دې د هلمند د کجکي بند ساتنه په ګډه وکړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي حکومت بهرنیو هیوادو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. دا خبری مجله مو همدومره. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره